السلام علیکم دا مشال ریډیو دی وخت په پیښور کې د مخام 15 بجې شوې دي زانی ساجمل بدر سره په روانه خبرونه کې هم په دې خبرونه کې بعد خیبر پښتونخوا قبایلی سیمو د پاکستان د زنه نورو برخو د افغانستان په اړه ریپورتونه واره زنی نړیوال ریپورتونه هم لرو دغه سیمو د پاکستان کورنو رسپانو په خپل اداریو کې سلیکل دي دا غینه بم خبر شه بیا نړیوالو مطبوعاتو کوم موضوعات ته کتنه کړی دا داغه نه په هم تاسو خبرو خلومړي د دې سات خبرونه د احمد شاه اعظم ناورو
لمړی د مهم خبرونو سرچکی د افغانستان سولې بهیر په اړه به بل غونډه د روان میاشتې پر 13 نیټه په کابل کې کیږي. د استنبول په مرکز کې به چاودنې لشتر لږ لس کسان وژلي دي او د روس ولسمشر ویلي که چیرې بشار الاسد خپل هیواد پرېښودو ته اړ سو نو روس د ته پناه ورکولی سي. اوس بشپړ خبرونه. د افغانستان په اړه د اسلام آباد په پرونی غونډه کې موافقه وسوه چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د مستقیمو خبرو د پیل لپاره باید لاره برابره سي. په دې خبرو کې چې پر افغانستان او پاکستان سربیره د امریکا او چین استازو هم ګډون درلودي دغه راز پریکړه وسوه چې د خبرو اترو بل پړاو به د رواني جنوري میاشتې پر 13 نیټه په کابل کې کیږي. فرانس پریس خبري اژانس د طالبانو د سرچینو په حواله ویلي چې د دوی مشران د سولې په اړه په راتلونکو غونډو کې پر خپل ګډون غور بحث کوي. د اسلام آباد په پرونی غونډه کې د افغانستان استازیتوب د بهرنیو چارو مرستیال وزیر حکمت خلیل کرزی او د پاکستان استازیتوب بیا د هغه هم منصب اعزاز چودری کاوی. همدارنګ د چین او امریکای ځانګړو استازو هم په دې غونډه کې برخه واخیستل. د قبایلی سیمو خبر ایجنسی د باړې مرسیال پولیټیکل ایجنټ وایي باړې ته ستنېدونکي کډوال دي له حکومت سره د امنیت په ساتلو کې مرسته وکړي. عارف خان دا څرګندونې پرون په پېښور کې د خبر ایجنسی د قومي مشرانو یوې جرګې ته د وینا پر مهال وکړي. نوموړي زیاته کړه
سبانه چې کله تاسو قوم واپس ځئ خپل خپل علاقه ته نو ټولو نه زیات ذمواري اوس په تاسو خلکو باندې راځي. په هغه ځای کې امن او امان څنګه کینو تاسو نن د شریشتې نوټیفیکیشن مونږ وکړو 83 روپۍ شریشتې تاسو دا به راځي مونږ ته د خپل علاقې مسایل بخښي مونږ په هغه باندې به مخکې کار کوو.
دا جرګه د خیبر ایجنسی د قومي مشرانو پارلماني غړو او د پولیټیکل انتظامی له خوا راغوستل شوی و. د خیبر پولیټیکل چارواکي وایي تر اوو کلونو پورې په باډه کې د لشکر اسلام پر ضد پوځي عملیات وسول خو اوس دا سیمه د حکومت په واک کې ده. د خلکو د ستنېدو لړۍ پیل شوې او د فبروري له اولې نیټې به د باډې بازار هم پرانستل شي. د کناډا د بهرنیو چارو وزیر وایي د دې هیواد یو وګړی چې 15 کاله مخکې طالبانو نیولی و خوشې شوی دی. 26 کلن کولن ردرفورد افغانستان ته د سیلګری لپاره تللی و. د کناډا د بهرنیو چارو وزیر سټیفن ډیوون په یوې اعلامیه کې ویلي د ردرفورد په خلاصون کې قطر هیواد همکاري کړې ده خو په دې اړه جزئیات ورنه کړل. د کناډایي په غزنی ولایت کې طالبانو د جاسوسي په تور نیولی و. د استریا یا اتریش هیواد چارواک پر نوول چې جرمني په زیات شمیر کې پناه غوښتونکي په ځانګړي ډول هغه چې له افغانستان ورغلي ل خپل پولي بیرته ګرځوي. جرمني پر دې ټینګار کوي چې افغانان د پناه غوښتنې پر شرایطو پوره نه خيږي. د نوي کال د رخصتۍ پر مهال پر جرمني میرمنو بریدونه چې د راپورونو لمخې د پناه غوښتونکو لخوا تر سره شوی د جرمني پر لومړی وزیر انګلا مرکل او د کډوالو په اړه د هغې پر اسانۍ کړنلارې فشار اچولی دي. چارواکي وایي له جرمني څخه د بیرته ویستل کېدونکو کډوالو شمیره په 13 ډسمبر میاشت کې د ورځې 6 تنه وخو اوس دا شمیره د ورځې په حساب 200 ته پورته شوې ده. چارواکي وایي اکثره ځوابسي پناه غوښتونکي افغانان دي چې په جرمني کې پناه اخیستل نه غواړي او ناروې سویډن یا ډنمارک ته تلل غواړي. د دې ترڅنګ د عراق مراکش ایران او د الجیریا پناه غوښتونکي هم د ځوابسو په لیک لړ کې شامل دي. خبرن لمشال اډوس خوري ترکی چرواکی وای د استنبول په مرکز کې به چاودنې لشتر لږ لاس کسان وژلې دي. د استنبول گورنر دفتر وای چاودنه نن د سیلګری په سیمه سلطان احمد ولسوالی کې رامنځته شو چې په نتیجه کې 15 کسان ژوبل سوي هم دي. ځین راپورونه وای دا یو ځانمرګي برید و. سلطان احمد د سیل لپاره د استنبول مهمه سیمه ده چې توپ کاپی محل هاګیا سوفیا او سلطان احمد جماعت یا شین جماعت پکې دي. په ترکیه کې په تیر میاشت کې کوردانو کین اړخو او اسلامي سخدریزه وسلوالو بریدونه کړي دي. په تیر اکتوبر میاشت کې په سر شهر انقره کې دوه ځانمرګو بریدونو تر سل زیات کسان وژلي وو. هغه وخت سرنوالانو ویلي و چې بریدونه اسلامي دولت وسلوالې ډلې ترسره کړي دي. د روس ولسمشر ولادیمیر پوتین ویلي چې کچیر بشار الاسد خپل هیواد پریښودو ته اړ سو نو روس د ته پناه ورکولای سي. پوتین دا خبر نن د یوې مرکې پر مهال وکړه. ویل د امریکا د ملي امنیت کارکوونکي ایډوارد سنودن ته پناه ورکول په باوري توګه ګران کار و، خو د هغه په پرتله اسد ته پناه ورکول اسانه خبره ده. نوموړي د جرمني بیلډ ورسپانس ته د مرکې ورکول پر مهال زیاته کړ چې دا ویل تر وخت مخکې خبره ده چې روس به اسد ته د شام لپاره د هغه نوي انتقالي حکومت په ترڅ کې پناه ورکوي چې تیر کال یې په دې کړکیچ کې د شکیلو لورو لخوا د امن لوزنامې په بڼه منظور ورکړل شوې وه. پوتین ویل لومړی به د شام ولس په انتخاباتو کې برخه اخلي او که چیرې اسد انتخابات بایلي او هیواد پریښودل غواړي نو بیا به پریکړه کوي. نوموړي دا ومنل چې فکر کوي اسد د شام په کړکیچ کې ډیر غلط ګامونه پورته کړي دي، خو دا کړکیچ به دومره نه وای لوی سوی که چیرې له بهاره وسلې پیسې او جنګیالي شام ته نه وای داخل شوي. د کویت یو عدالت نن دوه کسانو ته د پانسۍ سزا ورولې ده چې ایران او د لبنان حزب الله شیعه ډلې ته په جاسوسۍ تورن و. دا دواړه کسان په خلیج کې د بریدونو پرانلونو په جرم کې هم ککړ ول. له سزا سو څخه یو ایرانی دی چې په نه موجودیت کې سزا ورته اورول شوې ده او بل چې د کویت وګړی دی په عدالت کې حاضر و. ایران ته د جاسوسۍ په کیس کې دریم کس هم د کویت وګړی دی چې په 15 کاله بند محکوم شوی دی. د خلیج د عربي هیوادونو او ایران ترمنځ تر هغه وروسته کړکیچ زیات سو چې په ایران کې قهرجنو مظاهره چانو د سعودي پر سفارت او کنسلګری برید وکړ. دا برید د سعودي لخوا د یو شیعه مذهبي مشر شیخ نمر النمر د ادامولو په غبرګون کې شوی و. او د ملګرو ملتونو یو چارواکي ویلي د شام له کلابند ښار مزایاس خبرې په سم دستي توګه شاوخوا 400 کسان ویسل سي. ملګرو ملتونو وایي دا کسان د قحطۍ له امله د مرګ له ګواښ سره مخامخ دي. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو کاروان چې خوراکي مواد، دارو درمل، کمپلي او د سرپنا وسایل پکې شامل دي تیر ورځ مزایا ته ورسېدي. مزایا ښار چې شاوخوا 40,000 نفوس لري له تیر جولای میاشتې را په دیخوا د حکومتي ځواکونو لخوا کلابند دي. د شام په شمالي ولایت ادلب کې دوه نور ښارګوټ ته چې د حکومت ضد یاغانو لخوا محاصره دي هم بشري راپورونه وایي چې په دغه سیمه کې له تېرې اپریل میاشتې راهیسې شاوخوا 20,000 کسان د جګړې د دواړو خواوو په منځ کې بند پاتې دي. دا تر دې مهاله د مشال راډیو خبرونه. اوس تاسو پام د موسم د حال او د کرنسی د نرخونو پر لور راګرځوم چې رابعه اکرم خان یې وړاندې کوي.
نن د کرنسی مارکیټ نه ترلاسه شوی معلوماتو تر مخه یو امریکایي ډالر په 1.40 روپۍ اخیستل کیږي او په 1.55 روپۍ خرڅول کیږي. یو یورو په 1.45 روپۍ او په 1.44 روپۍ. یو پاؤنډ په 1.55 روپۍ او په 1.55 روپۍ. یو ریال په 28 روپۍ اخیستل کیږي او په 28 روپۍ خرڅول کیږي. یو درهم په 28 روپۍ 80 پیسې او په 1.10 روپۍ 10 پیسې. یو افغانۍ په 1.02 روپۍ 2 پیسې او په 1.03 روپۍ 2 پیسې. او په یو پاکستانی روپے 271 ایرانی ریالونه خرڅول کیږي او په یو پاکستانی روپے 273 ایرانی ریالونه خرڅول کیږي. اوس موسم حال د موسمیاتو د محکمې په وینا چې سبا د چهارشنبه په ورځ پېښور او بنو کې د باران امکان دی او په کوټه کې به وریځې وي. پېښور کې به کم نه کم درجه حرارت 40 او 40، بنو کې 25 او په کوټه کې -2 او 23 وي.
مشال ریډیو تاسو ته د مشال ریډیو خبرونه زمونږ په ویب پاڼه په mashalradio.com باندې هم اوریدل شي. په روانه خبرونه کې باور پرین په اسلام آباد کې د افغانستان، پاکستان، چین او امریکا د استازو ترمنځ په غونډه کې پریکړه شوې ده چې د افغانستان د سولې په موضوع به راتلونکي غونډه د جنوري په 13 کېږي. یو کارپوه وایي
چې په دې کې امریکا اوس شامل ده او د هغې معنی دا ده چې د هل هغه کنجي امریکا سره ده. بیا د چین په دې کې شاملېدل دا ځکه مهم دي چې د چین ټولو هیوادونو سره ښه تعلقات دي او طالبانو سره هم رابطې دي.
د خیبر ایجنسی اوسیدونکي وایي حکومت دې په باڑا کې د صحت، تعلیم او نورو بنیادي سهولتونو لپاره جدي ګامونه پورته کړي.
مالی، بدنی، هر کس ته تلیفونه تیر شو خو هغه مو چې کندي برداشت کړل او په دې باندې شکر وباسو چې خدای پاک اوس د مو د علاقه کولو شي او دا کوم تکلیفات دې ټول نه اول ضرورت ته مو د سکولونه دی.
د پاکستان د بشري حقوقو کمیشن وای د خیبر پختونخوا په سنو زلو کې د کم عمره ودونو شره 40% د بایچ لدی مخنیوي وکړل شي.
مونږ دا غواړو چې دې کې کم د جنې دا عمر دې دا هم 18 کاله کی او د الک دا عمر دې دا هم 18 کاله. سزا کم میاد دوی ورکړې دي او یا جرمانه کم چې دوی یې خدا هغه هم ډیره زیاته لګه ده.
دا نور ریپورټونه هم لرو لمشال ریډیو سره. ما مشال ریډیو تاسو سره اوس ورسو د خبرونې لومړی ریپورت طرف ته. پرون په اسلام آباد کې د افغانستان، پاکستان، چین او امریکا ستاسو سلور اړخیزه غونډه وکړه چې پکې د افغانستان د سولې د عمل بیا شروع کولو په حق لا بحث شو. د غونډې په پای کې یو ګډه اعلامیه هم جاری شوه چې پکې ویل شوي دي د سلور وړو هیوادونو استازي په دې سلا شوي چې په افغانستان کې ثبات د سیمې له ثبات سره تړلې دي او دوی به په دا هیواد کې د امن لپاره ټولې ممکنې هڅې کوي. په دې اړه نور تفصیل د احمد الله په دې ریپورت کې اورو.
د ګل پورس په اسلام آباد کې شوی څلور اړخیزه کوارډینیشن کمیټې غونډې په پای کې جاری کړې شوې ګډې اعلامیه کې ویلې شوې دي چې څلور وړو ملکونو په دې خبره اتفاق وکړو چې افغانستان کې مصالحتي عمل مخ په وړاندې بوتلو لپاره د اسیا د کانفرنس کې چې په کومو خبرو اتفاق شوی وو په هغه به عمل درآمد یقیني جوړولی شي. په اعلامیه کې ویلې شوې دي چې مذاکراتو کې ګډون کوونکو څلور وړو ملکونو په افغانستان کې د روانې شخړې په خاتمه اتفاق وکړو او افغان حکومت او د طالبانو ترمنځ نیغ په نیغه مذاکراتو په ضرورت زور راوړو چې د امن کوششونو ته وده ترلاسه شي. په اعلامیه کې زیاته کړې شوې ده چې په غونډه کې د امن او مصالحت په لار کې رامخې ته خنډانو او مشکلاتو جایزه واخیستې شوه چې په سیمه کې په تشدد قابو وموندې شي او په افغانستان کې امن ممکن شي. د ذکر ده چې تیر ورځ د څلور ملکی غونډې پرانستې دستوري ته خپل وینا کې د وزیر اعظم د خارجه چارو سلاکار سرتاج عزیز ویلي وو چې د امن لپاره مذاکرات ضروری دي او د مفاهمتي عمل لومبه مقصد دا دی چې طالبان د مذاکراتو میز ته راوستې شي او دوی ته داسې مراحت ورکړی شي چې دوی د جنگ نه راواړو او دې د پاره ضروری ده چې د مذاکراتو په سر کې شرطونه کې نه خو دې شي. مشال ریډیو سره په خبرو کې خبريال او افغان چارو نظر لرونکي طاهر خان وینا وا چې امریکا او چین شمولیت وروستو ډیر امکانات پیدا شوي دي چې د افغانستان د مسلې به څه حل راوځي.
مهمه خبره دا ده چې دا پروسه د سلورو هیوادونو اوس دی یو رسمي بڼه خپل کړې ده ځکه چې راتلونکي غونډه هم ایښودل شوې ده په کابل کې د جنوري په 13 او د افغانستان ولسمشر سورج وړاندې ویلیو چې په یو میاشت کې به سلور دغه ډول غونډې کیږي. مانا دا ده چې دې کې به ډېر امکانات به وي چې دې کې پرمختګ وشي او د دې پروسې مهم بل ټکی دا دی چې په دې کې امریکا اوس شامل ده او هغه مانا دا ده چې زیات رول او د حل هغه کونجي امریکا سره ده. بیا د چین په دې کې شاملېدل دا ځکه مهم دي چې د چین ټولو هیوادونو سره ښه تعلقات دي او طالبانو سره هم رابطې دي. نو امیدونه هیلې شته.
خبريال او سیمه ایزو چارو کارپوه هارون رشید وایی
د غونډې چې کوم اعلامیه جاری شوی ده هغه کې خو ماغه زړې خبرې شوې دي چې افغانستان کې چې کوم مصالحتي عمل دی هغه ته به دوام ورکوي. خو دې کې یو خبره مهمه تخکاری هغه دغه ده چې یو هفته کې بیا دوی یو بل غونډه راغوښتې ده په کابل کې. نو دې نه دا ښکاري چې څلور وانه ډېر سنجیدګۍ سره د خبرو باندې خبره کول غواړي او غواړي چې دې کې زیات وخت پکې ضایع نه شي. مزید پکار دی چې دا خبرې اترې چې دي زر تر زر چرته سرته
یاد دی وی چې 13 میاش اسلام آباد کې شوې د اسیا زړه غونډې دوران د دې خبرې سره اتفاق شوی وو چې د افغانستان حکومت او طالبانو ترمنځ ولاړ مذاکراتي عمل بیا شروع کولو او د دې په موثر انداز سر تر رسولو لپاره به څلور اړخیزه کمیټه جوړولې شي. دا دی هم یاد وی چې د افغانستان حکومت او طالبانو ترمنځ مذاکراتي عمل تیر کال جولای میاش کې د ملا عمر د مرګ خبر ورستو د ځنډخکار شوی وو. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د پاکستان د وزیر اعظم د بهرنیو چارو سلاکار سرتاج عزیز وایي د افغانستان، پاکستان، امریکا او چین پرونې څلور اړخیزه غونډه ډیره مهمه وه چې د افغان حکومت او د طالبانو ترمنځ د مخامخ خبرو اترو لپاره به لاره هواره کړي. خو کارپوهان وایي په خپلو کې سره ویشل شوي طالبان د سولې خبرو ته کینول ګرانه ده. بیا ځینې وایي چې د پاکستان فشار کولی شي چې طالبان د سولې خبرو ته مجبوره یا رسي کړي. د اسرار العالم مومند رپورټ په دې اړه ورو.
د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرو شروع کېدو په هدف جوړې د څلور ملکی کمیټې غونډې ته په خپل وینا کې د پاکستان د بهرنیو چارو سلاکار سرتاج عزیز دغه څلور اړخیزه غونډه مهمه بللې او تمه یې ښودلې چې دا غونډه به وتوانېږي چې د تلپاتې سولې لپاره تګلاره جوړه او افغان طالبان خبرو اترو ته وهڅوي. خو د سیمه ایزو چارو پوه رحیم الله یوسفزی وایي د سولې میز ته د طالبانو کینول تر ټولو لوی چیلنج دی ځکه چې طالبان خپلو کې سره ویشل شوي دي.
دغه طالبانو کې چې اختلافات دي دا هم یو ډېر لوی چیلنج دی ځکه چې طالبانو زرایم دا وایي چې موږ غواړو چې مخکې خپل دا کور جوړ کړو، خپل اختلافات ختم کړو، بیا به موږ سوچ کوو چې موږ مذاکراتو ته کینو او کنه کینو. نو هغه چې اوس طالبان به نه غواړي چې د هغې نمایندګي دوه ډلې کوي، دغه مذاکرات وکړي په غوړی چې طالبان یو دلوي یو هيئت یو غي مذاکرات کول غوړي نو هغه په زمان دی یو خبره کوي یو ځای ناشتي دغه مشکلات د ډېر زیات وی یعنی دا نه ده چې سبقون دوشی اسلام آباد کے بندے وزر تازہ مذاکرات شروع شد
خود پاکستان دا پوس پخوانے بریگیڈیر سعد محمد خان بیاوائی کچری پاکستان فشار راوڑی نو طالبان دا سلی خبرو تا راضی کی دے شی او اس اہم دا طالبانو یو لویا برخا دا سلی خبرو تا چمتو دا
پاکستان پہ فشار واچو ابھی بھائی یو لویا برخا چی کم دینو اگر با خبرو تا تیاری گی او زمان دا حالات پا قزم دا غصی دا پاکستان خبر تو تیار نہ دیا تیار نہیں پاکستان طالبان خبر تو تیار ادا لیکن ابھی دا سے خلق چاہیے خبر تو تیار نہیں ادا سے ادا سے ناشونی خبر ہے دا کی دا سے چکم باز دا سے گروپ نہیں ابھی کے چکم انتہا پسند دی ابھی فرنج بانے ہوگی
همدار سرګندونی د سیمایزو چارو پور ایمولای سبزی اهم کوي او نوموړی وایي پاکستان دا هم ویل دی چې کوم طالبان د سولې خبرو ته نه چمتو کیږي نو پر ضد به یې عملیات کوي
ممکن دا د مذاکرات زر شروع نشي ځکه چې طالبان دا غواړي چې مخکې خپل اختلافات ختم کړي که نه ختمیږي بیا با کتی شي چې کوم ډله مذاکرات کوي کم نه کوي پاکستان خو دا لوزم کړی دی افغانستان سره چین سره امریکا سره څوک مذاکرات نه کوي غواړي بیا به د هغوی خلاف هم عملیات کوي
خدا پاکستان بونو چرو سلاکار سرتاز عزیز د اسلام آباد سلور اڑخیزی غونډه ته په وینا کې پر دې خبره ټینګار وکړ چې طالبان ډلو ته د مذاکراتو تر وړاندیز او د هغوی لخوا د دې تر جواب مخ کې د هغوی پر ضد د پوځي عملیاتو ګواخ به خه ګام نه وي هغه زیاته کړه چې د سلو غښتونکو او نه غښتونکو طالبانو ترمنځ توپیر او پریکړه چې د هغوی پر خلاف څه ډول چلن وشي باید د مذاکراتو لپاره د هغوی تر هڅونې وروسته وشي
د مشال ریډیو خبرونه هر ورځ د سحر لنهو د ماخام تر شپغو په مندنه سپا شپک سوا یویش کیلو هرڅ او لندو سپو 2113 4015 1013 او 15 کیلو هرڅ اوریدلی شئ
په دې وروستیو کې د خیبر پختونخوا گورنر د خیبر جنسي د باړې کډوال خپل سیمو ته د ستنولو ولته د بحاله اعلان کړي د لړکی پرون په پیښور کې د یادې سیمې خلکو د اظهار تشکر په نامه یو لویه جرګه وکړه د دې جرګې ګډونوالو د حکومت نه غوښتنه وکړه چې په باړه کې د صحت تعلیم او یو شمېر نورو بنیادي سهولتونو لپاره جدي ګامونه پورته کړي په دې هکله د فرهاد شینواری دا رپورټ اورو
د ګول پورز د پیښور په رینګ روډ د خیبر ایجنسی د باړې د قومي مشرانو د پارلیمان غړو او پولیټیکل چارواکو د کډوالو د ستنېدو او د باړې د خلاصولو په لړ کې د اظهار تشکر په نامه یو لویه جرګه وکړه او د باړې په موجوده حالاتو او هلته د امنیت برقرار ساتلو او د بیا بحاله په کارونو باندې پکې خبرې اترې وشوې د دغې جرګې په مهال د باړې نه د قومي اسمبلی غړي ناصر خان پردی پخپل وینا کی وویل
انشاء اللہ بس داؤ گنو چھ بڑا کلو منگ بے دنور غنڈے ولتا کہو کہ ہر قسم غنڈا بھی دے منگ پہ بڑا کے کہو او ڈاکٹر مشرون بے رکھ کے گو زبے ولتا خپل دفتر میں تا جوڑوں او انشاء اللہ مت ہے کہ نوستو چھ کما مسئلہ پہ منگ پیری وی اب منگ حل کہو چھ کما پہ مشرون پیری وی اب مشرون حل کری ایتا نہ پاس دے بڑی ڈیر مسائل دل کا سنگے مرگر یوزے کرو پرو دے بجلی مسئلہ مشتا دی ایجوکیشن خاص کر دے تعلیم گھٹا مسئلہ کم سکول کے چھ مو سبق ویلا وہ میٹرک میں تکڑا وہ چھ دی وتا او دھرے کہ مسکول ویرون گڈور پروت ہے لیکن او کا چھ مولا دمرا تکلیف و داز رسا نو مو تا بار بار ویلی دی کور کمانڈر لامین ویلی دی گورنر لامین ویلی چھ پ بڑا کے دی ایجوکیشن ایمرجنسی نا پیس کو پینے 44 کے زکا چھ تم رسکول نا تتی رو پیر دی چھ ویری ورن چھ ویری بدا مشمون ٹول ہا گڈ وٹ چھ ویری پلاس وتا پلا کے مشمون تر سڑائی چھ ایگا بیا سوچ بدل چھ
دغه جرگی تا د باڈی اسسٹنٹ پولیٹیکل ایجنٹ عارف ہم خپل وینا وکڑا او وی ویل
سبا چې کله تاسو قوم واپس ځئ خپل خپل علاقې ته، نو ټولو نه زیات ذمہ واري اوس په تاسو خلکو باندې راځي. په هغه ځای کې امن او امان څنګه قائم، تاسو نن د شریشتې نوټیفیکیشن موږ وکړو، تریاسي روپنی شریشته ستاسو دا شریشتې کردار ډېر زیات ضروري دی چې هغه به مخکې سبا کوي. د دې شریشتې چې کوم رول دی هغه تاسو ټول زمانه په هغې باندې ښه پوهېږئ. دا به راځي موږ ته د خپل علاقې مسایل به ښیي، د خپل علاقې کې چې څه تکلیفونه دي هغه به زموږ ته راورسوي.
د یاد جرګې په وخت د باړې په سلګونه کډوال راغلي وو او دوی وویل چې ستنېدو او باړې خلاصولو ته ډېر خوشاله دي، خو هلته د ځینې ستونزو سره مخ دي او باید بنیادي سهولتونه ورکړی شي. په دې هکله د باړې یو تن خیبر خان پردي مشال ریډیو سره خپل احساسات صدا سره شریک کړل.
تکلیفونه تیر شول، مالی بدني هر قسم تکلیفونه تیر شول، خو هغه مو چې کندي برداشت کړل او په دې باندې شکر وباسو چې خدای پاک اوس زموږ علاقه کولو شي. او دا کوم تکلیفات دي ټول نه اول ضرورت ته موږ سکولونه دی کابو خوراک نه پکه پروا نشته، خو چې موږ سکولونه دی بچو کار وشي دی غور تون کې نسل چې کندي دی موږ ټول پاتې شو پینځه شپږ کاله ورستو پاتې شول. او بو تکلیف دا چې وشي بجلی ضرورت دي چې وشي څنګه مشران نور ویل کورونه وران دي.
او یو بل کډوال عبدالمالک پردی وویل
ټول کورونه وران دي، بجلی نشته راي او بو موږ بس نشته راي، نو موږ دا وړو چې موږ ته ټول شوینه برابر شي، دا بجلی کم دی که اوبودي کم سہولیات چې موږ ته ټول ته برابر شي، وا موږ ته بیا ته واپس ملو شي.
یاد دی وی چې د تیر کال مارچ میاشتې رئیس د باړې زیاتره کبیلی خپل سیمو ته ستنې شوې دي او حکومت د باړې سپاه کبیلی د ستنې دو لړۍ هم پیل کړې ده. او د فبروري وړومبۍ نیټې نه د باړې بازار د خلاصولو اعلان هم کړی دی. د خیبر پولیټیکل چارواکي وایي چې په باړه کې خوښه اووه کاله د لشکر اسلام وسلوال ډلې پر ضد پوځي عملیات وشول، خو اوس دغه سیمه د وسلوالو نه پاکه کړې شوې او حکومتي واکمني پکې بحال شوې ده. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، پېښور.
د پښتنو ښځو او نجونو د ژوند حال د هرې شروع او زیارت په ورځ په تاندې هیلې خپرونه کې اورېدلی شئ. مشال ریډیو تاسو ته د پاکستان د بشري حقوقو کمیشن د یو رپورت تر مخه د خبر پښتونخوا په ځینو ضلعو کې د کم عمرې ودونو شرح 40% ده. دی وایي چې دې سره د ښځې او بیا د ماشوم صحت ته هم په راتلونکي کې زیان رسیدای شي. نور تفصیل د خالد خان په دې رپورت کې اورو.
په دغه دستوره کې د خیبر پښتونخوا حکومت ته غوښتنه شو چې صوبه کې د کم عمرې واده مخنیوي لپاره قانون زر تر زره منظور کړي او بیا په دغه قانون کې د جینکو د واده لپاره د عمر حد 13 کاله او د ماشوموالي واده یو قانوني جرم وګرځوي. د پښتونخوا سیول سوسایټي د سیورو لاندې دغه دستوره کې وویل شو چې د پاکستان بشري حقوقو د کمیشن د یو راپور تر مخه د پښتونخوا ځینې ضلعو کې د کم عمرې واده شر 40% ده، کوم چې نه صرف د واده شوي زنانو د پاره بلکې د هغوی د ماشومانو د پاره هم یو صحتمند عمل نشي ګڼلی. دبلیو این غیر دولتي موسسې ډایرکټر قمر زمان وایي
انډمنټی یو کلاس په کې شامل کړی دی، هغه کې ویل شوي دي چې کم د ورکوټ والی ودونه په خ فیت کی کیږي نو هغه به قانوني سزا نه مستثنی. نو ودونه خوجو کې عموما په خ فیت کی کیږي، نو زمونږ خطر دار چې دا بل به بیا نلیفای شي او د دې امپلیمنټیشن به حکومت ته ناممکن.
دغه شان طایر کلیم وای په پښتونخوا کې دا واده د پاره قانون د 1900 یو کم دیرشم د وخت نه را روان دي، کوم کې چې د جنې عمر 14 کاله او د الک عمر 13 کاله خودل دي. هغه زیاته کړه چې د کم عمرې واده د مخنیوي لپاره ضروری ده صوبای حکومت د سزا او جزا یو قانون هم منظور کړي.
خو موږ دا غواړو چې دې کې کم د جنې د عمر دې دا هم 18 کال کی او د الک د عمر دې دا هم 18 کال تبوزي. او بل دې کې دا خبر ده چې کم د سزا کم میاد دوی ورکړي دي او یا جرمانه کم چې دوی خدا هغه هم ډیره زیاته لګه ده.
هم د دغه دستوري یو ګډونوال مولانا غوث الکبیر وایي چې اسلام کې د واده د پاره شرن د عمر صحت نه د مقرر خو بیا ضروری ده چې یو جینه د بلوغت عمر ته ورسی نو د هغې نکاح دې وشي. د دې سره سره هغه وایي چې اسلام د واده لپاره څه اصول هم مقرر کړی دي.
اسلام د واده لپاره څه اصول هم بیان کړی دي چې محسنین غیر مسافحین چې تاسو به داسې زنانو سره وادونه کوئ چې تاسو به هغه به خپلې بیبیانې به ګرځوئ. غیر مسافحین مطلب دا نه چې تاسو هغه بل صرف د سړی د خپل کم دل د نفسانی خواهشات چی دی چې آب مکمل کی او د بل چا به حقوق په پاسداری باندې مدا شانتی نشي کېدی.
په دغه دستوره کې دا خبره په ګوته شو چې د پښتونخوا او قبایلي ځینې سیمو کې دا کم عمر الکانو او جینکو وادونه ډیر عام دي. د دوی په وینا د قانون سره سره د پښتونخوا په ټولنه کې د ماشوموالي د واده د مخنیوي لپاره تعلیم او پوهه هم ډیره ضروری ده. خالد خان، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال ریډیو دا
مشال ریډیو تاسو سره په سینټ کې اکثرا سینټرانو له حکومت غوښتنه کړې ده چې په کالجونو یونیورسيټیانو کې د دستکونکو په اتحادی بندیز ولګوي، ځکه چې په تیر وختونو کې یو شمېر زدکونکو تنظیمونو د مارشل لا پر ضد اواز پورته کړی دی او د جمهوریت د ودې لپاره یې تل هلې ځلې کړي دي. نو باید چې له دې په سمدستي توګه بندیز لرې کړل شي. نور تفصیل د سره ظهیر په دې ریپورت کې اورو.
سینیټر روبینا خالد له حکومت غوښتنه وکړه چې په کالجونو او په هینتونونو کې د زده کوونکو یونین د سیاست لپاره د یوې درسګاه کردار ادا کوي. نو په کار ده چې حکومت په دې لګېدلې بندیز په فوري توګه ختم کړي. په دې اړه مشال ریډیو سره خبرو کې سینیټر روبینا خالد وی
اوس تاسو ګورئ چې کم هم پولیټیکل لیډرز دې ټین کې زموږ په وطن کې هغه ټول د سټوډنټ یونین سره راغلي دي. رضا ربانی صاحب وګورئ، اعتزاز احسن صاحب وګورئ، اسرا صاحب خټک صاحب وګورئ، سے بے شمار بھی جس طرح اسٹوڈینٹ یونین پیداوار دی. نو آگاہ نرسری سے بند شو آگے وجہ اس یو ویکیوم یو خلا پیدا شوے دے.
کلچ مشال ریڈیو پہ اسلام آباد کے دی یوز دک ان کی ندیم سرور پدی اڑا مشال ریڈیو تا اوے
زبد عوام چدا پہ اسٹوڈنٹ بانے اثر نہ غرض ہوئی بشرط دے چ اسٹوڈنٹ کی دا قابلیت ہی چی آگاہ دوڑ سیزن ہو کی زمنگ پہ نظر کے قابل سڑے ہاغ دے چی خپل سبق ہوں وہ خپل سبق سرا سیاسی پوہا ام لری چی سیاسی پوہا یو کس لری نو آگاہ خو او بد کی جگم دینو پی جنگلو کولے شی او جکم کس خو بد کی پی جنگلو کولے شی اغا دا معاشرم ٹک کولے شی دا سٹوڈنٹانم ٹک کولے شی او دا پاکستان ٹک کولے شی بلکہ خلقو تا صحیح لا رکھولے شی.
دا خوندی توران کا یو پلو دا حکومتی ڈلی مشر سینیٹر راجہ زفر الحق دا ٹولو سینیٹرانو دا غختن تائید وکڑو او وی ویل چی دزدکون کو تنظیمون پا ٹولن کی او مثبت کردار ادا کولے شی زگ چی لدی ڈیر خخت سیاستوال پیدا کی گی. نو بل پلو داوا منشتل گون سینیٹر شاہی سید د پارلیمان توجه د زده کوونکو تنظیمونو ځینو مشرانو سره وګرځول چې دوی په کراچۍ کې د مافیا کردار ادا کوي او د ګاډو د غلا نه واخله تر د قلنګ اغستو په جرمونو کې ککړ دي. سراج ظهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د سراج ظهیر په ریپورت کې تاسو اوریدل چې پاکستان په سینټ کې اکثره سینیټرانو د حکومت د غوښتنه کړې ده چې په کالجو یونیورسيټیانو کې د زده کوونکو په اتحادیو لګول شوي بندیز لرې کړل شي. او سرزو د یو بل ریپورت طرف ته متحده قومي مومنټ د خاروال یا میئر او ډیپټي میئر د ټاکنو نه کولو پر ضد نن په کراچۍ کې د ټاکنو د کمیشن ودانې مخې ته مظاهره کړې ده. مظاهرې ته د وینا پر مهال دوی ویلي دي چې لومړی د پیپلز ګوند او اوس د پاکستان د ټاکنو کمیشن ورسره زیاتی کوي. په 15 دسمبر د خروالی دریم پړاو سرته رسیدلی. نور تفصیل د محمد عمران په دې ریپورت کې اورو.
مشال ریډیو سره د خبرو په وخت د ام پی ام د رابطه کمیټې غړي ګلفراز خټک ویل چې د خاروال ټاکنې نه کول د ولس په حق ډاکا چول دي.
څلور میاشتو چې پهلا مرحله ختم شوی دا لیکن اوسه پورې چې کوم دی منطقي انجام ته نه رسیدلی. نو موږ دا غنو چې دا د عوام جو بنیادی حق دی په هغه باندې ډاکا دا.
د ګلفراز خټک په وینا چې صوبایي حکومت د بلدیاتي ټاکنو وروستو حق نشته په خار کې ترقیاتي کارونو کې ولې بیا هم د بلدیات صوبائی وزیر دغه فنڈونه خپل خوخه استعمالی کوم چې یو غیر آئینی ګام دی. په دې موقع ایم کی ایم سینئر غړی د خاروال یعنی میئر امیدوار وسیم اختر مشال ریډیو ته ویل چې صوبائی حکومت داسې ګامونو د لارې په کامیاب شو امیدوارانو فشار اچول غواړي.
ڈیلے جو کر رہے ہیں اختیارات کو منتقل کرنے میں
چې د واک کته امیدوارانو ته په ورکولو او په مخصوص نشستونو ټاکنو کې کم لم لیټوالی کوي. د هغې مقصد په دغه کامیاب شوي امیدوارانو فشار اچول او دوی ته لالچ ورکول دي چې داسې دوی په څه طریقه د یوې ضلع څخه د ایم پی ایم لاسبرتیا کمه کړي.
برتری ہے اس کو ختم کرائیں.
ذکر دا چې په 5 دسمبر د خار شپږو ضلعو کې د ښاروالۍ د ټاکنو دریم پړاو سرته رسیدلې چې په کې ایم کی ایم د 15 نه زیات نشستونو باندې بریا ترلاسه کړې. ولله کامیاب شو امیدوارانو هم سوګند نه دی پورته کړی. د کوم پاړه چې د پاکستان د ټاکنو کمیشن وایي چې د زیارت په ورځ به دوی سوګند پورته کوي او بیا به پاتې ټاکنې کولی شي. محمد عمران، مشال ریډیو، کراچۍ.
مشال ریډیو تاسو ورس په پیښور کې د ماښام 5:30 بجې کېدونکو د احمد شاه آزمی نه بلند خبرونه وورو.
د افغانستان په اړه د اسلام آباد په پرونی غونډه کې موافقه وسوه چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د مستقیم خبرو د پیل لپاره باید لار برابر شي. په دې خبرو کې چې پر افغانستان او پاکستان سربیره د امریکا او چین استازو هم ګډون درلود، دغه راز پریکړه وسوه چې د خبرو اترو بل پړاو به د روانې جنوري میاشتې پر 13 نیټه په کابل کې کیږي. د کناډا د بهرنیو چارو وزیر وایي د دې هیواد وګړي چې 15 کاله مخکې طالبانو نیولي وو خوشي شوي دي. شپږ کلن کولن ردرفورد افغانستان ته د سلګري لپاره تللی وو. د استریا یو تری شوا چارواک پر نوول چې جرمني په زیات شمیر کې پناه غوښتونکي په ځانګړي ډول هغه چې له افغانستان او رغلي ل خپلې پولي بیرته ګرځوي. جرمني پر دې ټینګار کوي چې افغانان ته پناه غوښتنې پر شرایطو پوره نه خېږي. ترکی چارواکي وایي د استنبول په مرکز کې یوې چاودنې لږ لس کسان وژل دي. د استنبول گورنر دفتر وایي چاودنه نن د سلګری په سیمه سلطان احمد ولسوالۍ کې رامنځته شوه چې په نتیجه کې 15 کسان ژوبل شوي هم دي. د روس ولسمشر ولادیمیر پوتین ویلي چې کچیر بشار الاسد خپل هیواد پریښودو ته اړ شو نو روس د تپنا ورکولای شي. پوتین دا خبره نن د یوې مرکې پر مهال وکړه. ویل د امریکا د ملي امنیت کارکونکي اډوارد سنودن تپنا ورکول په باوري توګه ګران کار و، خو د هغه په پرتله اسد تپنا ورکول اسانه خبره ده. د کویت یو عدالت نن دوه کسان ته د پانسی سزا ورولې ده چې ایران او د لبنان حزب الله شیعه ډلې ته په جاسوسي تورن و. دا دواړه کسان په خلیج کې د بریدونو پلانولو په جرم کې هم ککړ ول. ملګر ملتونو یو چارواکي ویلي د شام له کلابند شار مزایاس خبایت په سم دستي توګه شاو خوات څلور سوه کسان ویستل سي. ملګر ملتونو وایي دا کسان د قحطۍ له امله د مرګ له ګواښ سره مخامخ دي.
لن خبرینم د احمد شاه زمینه واریدل اوس په اسلام آباد کې د سراج زهیر نوورو چې د پاکستان زنن ورځپاڼو په خپلو اداریو کې سلی کلی دي.
نن جنگ روس پڼ خپل ادریه کې په پاکستان چین اقتصادي رهداري باندې لیک کړی دی. وایي چې د چین لخوا د پاکستان لپاره د اربونو ډالرو پاک چین اقتصادي رهداري منصوبه د دنیا تر ټولو لویا منصوبه ده. اولدی به د منطقې نور ملکونه هم ګټه ترلاسه کړي او دا به په پاکستان کې یو معاشي انقلاب راولي. خو عجیبه خبره دا ده چې دا منصوبه له اوسه لنجمنه جوړول شروع شوي دي. ادریه وړاندې لیکي چې تیر کال په 28 مئی د وزیر اعظم نواز شریف په مشرۍ کې شوې ټولګوندیز غونډه کې ټولو سیاسي ګوندونو په دې منصوبه اتفاق کړی وو، خو له هغې وروسته اړو صوبو په دې باندې اندېښنې را څرګندې کړې کوم چې تر ننه روانې دي او اکثر سیاسي ګوندونه پرې ټولګوندیز غونډې رابلي. عوام نیشنل ګوند، جمعیت علما اسلام فی او اوس بلوچستان نیشنل پارټۍ هم په دې مسله باندې ټولګوندیز غونډه راوبلله چې پکې یې د بلوچستان د حقونو د تحفظ غوښتنه وکړه. د ادارې په وینا چې په دې منصوبه باندې یو سیاستدانانو له مثبت قدم پورته کول پکار دي او باید چې دا لانجمن جوړ نه کړي. نو بل پلو وزیر اعظم نواز شریف له هم پکار دي چې له سیاستدانانو سره کینی او په ټولګوندیز غونډه کې چې کومې خبرې شوې وي چې په هغې عمل وکړي، چې دا رنګ د دې صوبو تحفظات هم لرې کړی شي او چې هر صوبې ته خپل خپل برخه په سم ډول ورکړل شي. د دې تر څنګ د پېښور نه خبرېدونکي آج ورځ پاڼه خپل ادارې کې وایي چې وزیر اعظم نواز شریف په ډاګه کړی ده که د سعودي عرب سلامتي خطر را پیدا شونو پاکستان به ورسره اوګه په اوګه ولاړوي. همدارنګ د پاکستان پوځ مشر جنرال راحیل شریف هم ویلي دي چې د سعودي عرب سلامتیا ته که خطر ور پیښ شوه نو پوره پوره جواب به ورکولی شي. درې مخکې لیکي د دې سره سره وزیر اعظم نواز شریف د سعودي عرب او ایران ترمنځ د روانې لانجې په خاتمه باندې هم زور ورکړی دی او وایي چې اسلامي ملکونه دي دې لړکې خپل کردار ولوبوي. درې زیاتوي تر څو چې په دې معامله باندې د پاکستان د دریځ تعلق دی نو دې کې د ځمکني
حقائقو ادراک شامل دی. خو مسلمان نړۍ له پکار دی چې حالات نور خرابېدو نه بچ کېدو لپاره په خصوصي توګه خپل کردار ادا کړي، او د دې سره سره پاکستان هم خپل کردار په نظر کې وساتي، خو باید چې له دې وړاندې پارلیمان په اعتماد کې واخلي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
ګارډین ورسپانه لیکي چې امریکا هیله منده ده چې په اسلام آباد کې د څلور هیوادونو د افغانستان په موضوع خبرې د سولې بندې لارې پرانستل شي. واشنگتن پوسټ بیا هم د دې موضوع ته په اشاره سره لیکلي، د جګړې مهم لوری طالبان په غونډه کې موجود نه و، خو خبرې ټولې د هغې په موضوع څرخېدلې. نجیب امیر د دواړو مقالو مهم ټکي تاسو ته وړاندې کوي.
ګارډین ورسپانه لیکي پاکستانی حکومتي سرچینې غني چې په اسلام آباد کې د افغانستان په موضوع سلور ارخیزه خبرې به د طالبانو سره د سولې د ودریدلو خبرو په بیا پیلولو کې مرسته وکړي، خو دا په داسې حال کې ده چې په خپله طالبانو په دې خبرو کې برخه وانه خیستله. د پاکستان حکومتي سرچینې هیله مند دي چې د سولې اوسنۍ خبرې به د تیرو څوارلسو کلونو راهیسې روان د طالبانو یاغیتوب ته د پای ټکی کېږدي. ګارډین وړاندې لیکي یو کال وړاندې هم د سولې پروسه وروسته لاغي ودریدلې وه چې طالبانو اعلان کړه چې د دوی مشر مولا محمد عمر دوه کاله وړاندې مړ شوی دی. له دې سره د طالبانو په منځ کې ګډوډي پیل شو، تر منځ یې ډلې ټپلې جوړې شوې. ورسپانه لیکي کابل لږه تمه لري چې د اسلام آباد خبرې به لوی بری رامنځته کړي، خو وایي د دې موخه دا ده چې د سولې مذاکراتو ته لاره هواره کړل شي او دا اندازه ولګول شي چې طالبان سولې ته ژمن دي او کنه. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان جان کیربی وایي د افغانستان، پاکستان او چین سره د دوی د همکارۍ د زیاتېدو لپاره د اسلام آباد غونډه مهمه وه. دی وایي دا هغه څه دي چې له ډېره وخته یې تمه کېده. بل پلو واشنگتن پوسټ ورسپانې هم دې موضوع ته په کتنې کولو سره لیکلي، د څلورو هیوادونو استازو په داسې حال کې په اسلام آباد کې سره وکتل چې غوښتل یې د افغانستان د تیرو څلورو لسیزو جګړه ختمه کړي، خو د جګړې مهم لوری غیر حاضر و. د ورسپانې په باور کسه هم د طالبانو اوسنی مشر مولا اختر محمد منصور د اسلام آباد په غونډه کې موجود نه و، خو کله چې د چین، امریکې، پاکستان او افغانستان استازو د سولې د خبرو لپاره د لارې د هوارولو هڅه کوله، د نوموړي سورې غونډې خورو. د طالبانو یو پخوانی سفارتکار وحید مجده چې اوس په کابل کې دی او تحلیلګر یا شنون کې دی وای د طالبانو په منځ کې د مولا اختر منصور په شان کم کسان دي. هغه د سولې د خبرو لپاره مناسب کس دی. مجده وای مولا اختر محمد منصور د نړۍ حالاتو ته ګوري او یوازې د جګړې په دوام ټینګار نه کوي. مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین ویلي کچاري د شام ولسمشر بشار الاسد خپل هیواد پریښودو ته اړ شي، نو روسیا کولی شي چې پناه ورته ورکړي. په دغه اړه د مشال لیډیو د خبر د مرکزي څانګې د یو رپورټ مهم ټکي درته شاهین بنیرې وړاندې کوي.
د روسیې ولسمشر پوتین ویلي دي که چېرې وړومبې د شام ولس د رایو ورکولو جوګه شي، د شام ولسمشر انتخابات وبایلي او خپل هیواد پرېښودو ته اړ شي، نو بیا به موږ ګورو چې آیا هغه ته پناه ورکو او که نه. د نهې په ورځ د جرمني یوې مطبوعاتي ادارې سره د خبرو په وخت نوموړې زیاته کړې ده، د وخت نه مخکې خبره ده، خو ولسمشر اسد ته به پناه ورکول سنوډن ته د پناه ورکولو نه آسان وي. ولسمشر پوتین زیاته کړې ده هغه دا مني چې د ولسمشر اسد نه په دې جګړه کې ځینې غلطۍ شوې دي، خو کچرې د شام نه بهر ورپکې مداخلت نه وي شوې نو دا جګړه به دومره نه غځېده. ولسمشر پوتین په دې خبره زور ورکړی دی چې د اسد د حکومت مرسته ځکه کوي چې شام د یو ناکام ریاست جوړېدو نه خوندي پاتې کی. نوموړي ویلي دي نه غواړي چې د شام انجام هم د عراق په شان وي. پوتین وویل د ایران او سعودي عرب ترمنځ اختلاف دا خبره څرګنده کړې ده چې په منځني ختیځ کې د شیا او سنی مسلمانانو ترمنځ جګړه ده چې له کبله به په شام کې امنیت پر ځای کول ستونزمن وي.
مشال ته غوږ ونیسئ او له روانو چارو ځان خبر کړئ.
مشال لیډیو تاسو ته انډیپندنت ورسپانې په یو مقاله کې لیکلي، پاکستان خپل اتحادي هیواد سعودي عرب ته یقین دهانی ورکړی دی چې سعودي عرب ته به د امنیتي ګواښ او پیښېدو په صورت کې د سخت رد عمل نه کار واخلي. دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې د ایران او سعودي عرب ترمنځ اړیکې سختې خرابې شوې دي. د دې مقالې نور مهم ټکي درته د یوې لنډې دمې وروسته وړاندې کوو. انډیپندنت ورځپاڼه لیکي پاکستان خپل اتحادي هیواد سعودي عرب ته باور ورکړی دی چې که سعودي ته کوم امنیتي ګواښ ورپیښ شو نو پر ضد به پاکستان سخت رد عمل وکړي. مقاله لیکي په داسې حال کې چې د ایشیا ټایمز د رپورټ تر مخه د پاکستانی پوځ مشر جنرال راحیل شریف له سعودي سره د ملاتړ کولو ویلي دي. د سعودي عرب د دفاع وزیر محمد بن سلمان هم د اتوار پر ورځ د پاکستان دوره وکړه. پاکستان په اسلامي نړۍ کې دویم هغه هیواد دی چې آبادی یې زیاته ده او یو ایټمي طاقت هم دی. مقاله لیکي په پاکستان کې سنیان او شیعاګان دواړه په لوی شمېر کې دي او داسې ښکاري چې پاکستان د ایران او سعودي ترمنځ مخ په زیاتېدونکي تاوتریخوالي نه ځان لرې ساتل غواړي. ورځپاڼه لیکي د سعودي او ایران ترمنځ په اختلافاتو د خبرو پر مهال د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف د خپل هیواد د پوځ نه هم زیاته سفارتي لهجه خپله کړه. د وزیر اعظم هاوس تر مخه وزیر اعظم نواز شریف د سعودي مرستیال ولی عهد سره د خبرو پر مهال ویلي وو پاکستان په تاریخي توګه د اسلامي هیوادونو ترمنځ د ورورولۍ او اتحاد زیاتولو پالیسي پر مخ وړې ده. نوموړي زیاته کړه چې پاکستان تل د خپلو اتحادي اسلامي هیوادونو د اختلافاتو د هوارولو لپاره لایي سره د ملاتړ څرګندونه کړې ده. مقاله لیکي د اسلامي هیوادونو د همکارۍ سازمان په نړۍ کې د ملګرو ملتونو وروستو د حکومتي تنظیمونو ترمنځ دویم لوی سازمان دی چې پکې د څلورو براعظمونو 55 ریاستونه غړیتوب لري. په دې تنظیم کې ایران، یمن او سعودي عرب هم شامل دي چې دا مهال له یو بل سره د جنگ په حالت کې دي. مقاله لیکي د تهران او ریاض ترمنځ اړیکې چې د مخکې نه د اختلافاتو ښکار وي لا غیر وروستو زیاتې خرابې شوې چې سعودي د روانې میاشتې په پیل کې یو مشهوره شیعه عالم نیمر النیمر ته پھانسي ورکړه. مقاله لیکي د دسمبر په نیمایي کې سعودي عرب د ترهګرۍ ضد د 34 هیوادونو د یوې اتحادیې اعلان هم کړی دی خو په دغه اتحادیه کې ایران نه دی شامل.
د مشال رادیو د چهارشنبې یا شروع د ورځې پروګرامونه
دی هیلی په پاوکم یوول سوجو
حجره په یونی مبجا
ستونزي او سرکار په پاو باندې دوو بجو
د کرخي پر غاړه په دونی مبجو
د نړۍ رنگونه په درینی مبجو
مدرسې په اوسنی اثر کې په پاوکم څلور بجی
د مشال تر رڼا لاندې په څلور نیمو بجو
نیوز ویک مجلې په اسلام آباد کې د پاکستان، افغانستان، چین او امریکا ستاسو ترمنځ د افغان سولې بهیر بیا پیلولو پاړه په افغانستان کې د امریکا پخوانی سفیر زلمی خلیل زاده او د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا پخوانی ځانګړي استازي جیمز ډوبنس ګډه لیکنه خپره کړې ده. د لیکنې مهمې برخې پامیل ساحل وړاندې کوي.
په نیوز ویک مجله کې په افغانستان کې د امریکا پخوانی سفیر زلمی خلیلزاد او د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا پخوانی استازي جیمز ډوبنز ګډه لیکنه خپره شوې چې پکې راغلي په دې ورستیو کې د پاکستان پوځ مشر جنرال راحیل شریف افغانستان ته د سفر پر وخت له افغان مشرتابه سره ژمنه وکړه چې په پاکستان کې پر میشتو طالبانو به فشار راولي چې له افغان حکومت سره د روغې خبرو عمل بیا پیل کړي. جنرال شریف دا وعده هم وکړه چې د هغو وسلوالو پر ضد به اقدامات کوي چې له تاوتریخوالي او ترهګرۍ لاس نه اخلي. زاد او ډوبنز وای د جنرال شریف له دې اعلان سره د افغانستان روغې بهیر په اړه هیله پیدا شوې دي چې داسې اقدامات به وشي چې په افغانستان کې د وینې تویونې سلسله پای ته ورسول شي. د دوشنبې یا ګل پر ورځ د افغانستان، پاکستان، چین او امریکا استازي په اسلام آباد کې ورغونډ شوي ول چې له افغان طالبانو سره د سولې خبرو بیا پیلولو لپاره یو تګلار یا کړنلار جوړ کړي. لیکوالان وایي پر دې مثبت پرمختګ سربېره باید له احتیاطه کار واخیستی شي ځکه چې پاکستان تر څو کلونو د امریکا او افغانستان هغو غوښتنو ته پاملرنه نه ده کړې چې پر خپله خاوره دې د طالب او حقاني شبکې وسلوالو ځالې وتړي او د پاکستان استخباراتي اداره ISI دې د یاغیتوب ملاتړ پای ته ورسوي. لیکوالان وایي همدې تاریخچې ته په کتو به یوازې په مارچ میاشت کې یا د پسرلنۍ جګړې پیل پر وخت د پاکستان ارادو پته ولګي چې آیا د سولې په خبرو کې واقعي پرمختګ شوی دی او که څنګه. خلزاد او ډوبنز وایي دا د پاکستان په ګټه ده چې د افغانستان د لانجې حل د خبرو اترو له لارې وموندل شي خو د پاکستان پوځ هیڅکله د سولې بهیر په اړه اقدامات نه دي کړي. لیکوالان پوښتنه کوي چې ولې پاکستان د افغانستان سولې په لړ کې ګامونه نه اخلي. دوی وایي د دې دوه لاملونه دي. لومړی دا چې پاکستان د طالبانو او حقانی شبکې له لارې په افغانستان کې خپلې ګټې خوندي کول او هلته د هند نفوذ مخنیوي کول غواړي. په افغانستان کې د امریکا پخوانی سفیر زلمی خلیلزاد او د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا پخوانی استازي جیمز ډوبن زیاتوي دویم دا چې پاکستانی چارواکي ویره لري چې که پر افغان طالبانو زیات فشار راولي نو هغوی به له پاکستاني او طالبانو سره لاس یو کړي او د پاکستان حکومت بډنګ کړي.
دا مشال ریډیو دا.
مشال ریډیو تاسو ته کې یوې خواته د قبایلی سیمو خلک مدني ټولنې او سیاسي ګوندونه په قبایلی سیمه کې د آئینی او قانوني اصلاحاتو غوښتنه کوي، نو بلې خواته ترګره خلاف قومي اکشن پلان کې هم ویل شوی دی چې په فاټا کې اصلاحات ډېر مهم دي. د لړکی د پاکستان و سیاسي میو اصلاحاتي کمیټې جوړ کړي، خو قبایلی خلک د دې نامطمئن نخکاري. په دې حق له د منور شاه د ریپورت اورو.
په داسې حال کې چې د قبایلی سیمو د اصلاحاتو لپاره د وزیر اعظم نواز شریف لخوا ټاکل شوې کمیټه د باجوړ او مومند ایجنسۍ دورې وکړي، تمه ده چې په نږدې راتلونکي کې د خیبر ایجنسۍ سفر هم وکړي. خو د قبایلی سیمو د بیلابیلو طبقو او سیاسي ګوندونو سره تعلق لرونکي مشران د دغه عمل نه مطمئن نه ښکاري. د باجوړ ایجنسۍ په خار کې د دغه اصلاحاتي کمیټې غونډه کې شریک شوی شیخ جانزاده وای دوی ته په یاد غونډه کې د خبرو کولو موقع هم ورنکړل شو.
هغه جرګې ته هغوی هغه خلک په اکثریت باندې راغوښتي وو چې څوک د دې ځنګلي قانون د دې اختیار او د دې ظالمانه حالاتو چې څوک ملګري دي زیات پلویان یې پکې هغه خلک یې راغوښتي وو. نو موږ هم پکې وو، خو موږ پکې ډېر کسان نو. خو بهر سوت هغه دلته په دغه موقع کې په جرګه حال کې د باجوړ پولیټیکل ایجنټ د دغه اصلاحاتي جرګې یا د سرداز عزیز په موجوده ځای کې
د باجوړ نه پس دغه اصلاحاتي کمیټه بیا د مومند ایجنسۍ په غلنۍ کې هم یو غونډه وکړه. نثار مومند چې په دې غونډه کې یې ګډون کړی و وای د دې کمیټې کارکردګۍ ته په کتو سره داسې ښکاري چې حکومت په قبایلي سیمو کې اصلاحاتو لپاره سنجیده نه دی.
ما چې دا غوښتنه وکړه چې دې کې هر طبقې نماینده شرکت نشته او دغه چې غونډې ته تاسو باجوړ کې هم مخامخ شوي هلته هم د احتجاج ذکر شو، نو دلته بیا مخه شي په هغه زړه تجربه باندې ولې کار کوئ؟ په کار دا ده چې دلته د ټولې زموږ د معاشري د قبایلي سیمې یا د مومند ایجنسۍ ټولې طبقې ناستې ټول خلک ناست وي یا تاسو را پاسئ موږ سره وځئ په روډ باندې کښېنئ، زموږ د هر سړي ویوز معلوم کړئ د مختلفې طبقې، نه چې تاسو د یو مخصوص د مراتب یافته به لږ چې هغه طبقه نه ده هغه سره خپل زوی هم نه ځي، نو د هغې ویوز اخلئ او هغه موږ باندې واپس را تپئ چې هغه دا خلک اختیار غواړي.
چارواکي وایي چې د قبایلي سیمو د اصلاحاتو لپاره د دې کمیټې راتلونکي ممکنه غونډه به په خیبر ایجنسۍ کې کیږي. د یادې ایجنسۍ اوسیدونکي اډوکیټ اسد افریدی وایي په کار دي چې دا ډول غونډو ته د ولس حقیقي نمائندگان ور وبلل شي.
اصلي نمائندگان چې دي قبایل ولس کې دي چې هغه وکیلان دي، هغه انجینران دي، هغه ډاکټران دي، هغه استادان دي، هغه پروفیسوران دي، هغه سیاسي ګوندونه دي، جماعتونه دي، هغه مذهبي ګوندونه دي، سیاسي او کا سیاسي ګوندونه دي، نو دا ټول بدلون غواړي دي په فاټا کې اصلاح غواړي.
هلته د قبایلی سیمو د مدني ټولنو او سیاسي ګوندونو فاټا سیاسي اتحاد مشر اخونزاده چټان وای په یو شمیر غوښتنو ټول قبایلی ولس متفق دي.
زمونږ غوښتنې دا دي چې کوم د امن او امان لپاره نه حالات دي، مونږ امن او امان غواړو. کومه مطالبه زمونږ دا ده چې کومه زمونږ خلک آی ډی پی شوي دي، کومه پرېشنې شوي په دې کې د خلکو کاروبارونه تباه شوي دي، نو چې کومه اس کم هغه ته 15 لک روپۍ ورکړي شي چې یو ګاډۍ خو ته ودرې چې ماښام د خو تختل بچی لري رزق ګټي. درېمه مطالبه زمونږ دا ده چې مونږ انسان یو د دې ریاست شهريان یو، مونږ ته د ملک په اړه د لټون کې د اپیل حق راکړي شي. په ټول ملک کې بندیاتي الیکشن وشو، نو مونږ هم د بندیاتي الیکشن مطالبه کوو.
نوموړی زیاتوي د لړکې تر ټولو مهمه خبره دا ده چې د آئین په 228 دفعه کې بدلون وشي. د سره به د قبایلي سیمو نمائندگان په پارلیمان کې د فاټا لپاره د قانون سازۍ جوګه شي. د یادونې وړ ده چې د ترهګرۍ خلاف قومي اکشن پلان کې دا نقطه هم شامل ده چې په قبایلي سیمو کې به آئینی او قانوني اصلاحات کولی شي.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا ماخام تر شپګو مشال ریډیو تاسو ته دراهې نجات شورا په نوم د مدني ټولنې په ننګرهار ولایت کې د خپل سیمایز دفتر پرانسته وکړه. د یادې شورا مشران وایي دوی د افغانستان بیلابیلو ولایتونو ته سفرونه کوي او له قومي مشرانو دینی عالمانو سره په دې خاطر ګوري چې په ګډه افغانستان له کړکېچن حالات نه راوباسي. نور تفصیل د باس محمد عابد په رپورټ کې.
دراه نجات یا خلاصون دلارې د شورا یو شمیر غړي د دوشنبه په ورځ د سید اکبر اغا په مشرۍ ننګرهار ته راغلي ول او د یوې غونډې په ترڅ کې د یادې شورا د سیمه ییز دفتر پرانسته وکړه. د خلاصون د لارې د شورا مشر سید اکبر اغا وایي چې په ننګرهار کې دینی عالمان او قومي مشران د خپل حرکت برخه جوړوي او د افغانستان ستونزو ته حل لار لټوي. حرکت موخی سدی د یاد شورا یو تن بنسټ ایخودن کی غړي اجی عبد الودود صدیقی مشال راډیو سره په خبرو کې وویل
شورا مخی او هدف دغه دی چې په افغانستان کې د اوسنی مشکلات تکلیفونه جنگونه اختلافونه پای ته ورسی او د ملت منسجم شي یو شي تصمیم ونیسی او خپل سرنوشت خپله تعیین.
په دغه غونډه کې د ننګرهار ولایت په لسګونو قومي مشرانو او دینی عالمانو برخه اخیستې وه. د ولایتي شورا مرستیال زبی ولا ازمره چې په یاد غونډه کې ګډون کړو مشال راډیو سره په خبرو کې وویل هر هغه حرکت چې په ملک کې ثبات او سولې لپاره په صادقانه توګه کار کوي ولسونه یې ملاتړ کوي.
شوراګانې باید داسې فعالیتونه وکړي چې د خلکو اسانو ذهنونه آګاهانه ویښ کړي چې دا د شورا تر څنګ ولسونه ودرېږي. ولس د شورا سره ځان یو کړي په دې ملک کې سمون راوړي، صلح راوړي، ثبات راوړي، فساد ورکړي. دغه شوراګانې به کامیابېدای شي او که د شخصي ګټو پر بنیاد یا د فرمایشي شوراګانې وي زه فکر کوم چې د هغې پایلې به منفي وي.
د یادولو ده چې تر دې وړاندې د رای نجات شورا په کابل، مزار شریف، هرات او بامیان ولایتونو کې سیمه ییز دفترونه پرانستي او د هر دفتر لپاره یې 14 کسیز کمیسیون جوړ کړی چې د زنونو په کچه دینی عالمان او قومي مشران له ځان سره یو ځای کړي او د خبرو له لارې افغانستان له اوسني کړکېچن حالت څخه راوباسي. د یاد شورا منصوبین وایي چې دوی به د دولت وسلوالو مخالفینو او حکومت سره خبرې کوي، د دواړو لورو غوښتنې به اوري او د هغو په رڼا کې به د سولې او ثبات لپاره حل لاره پیدا کوي. باز محمد عبید، مشال راډیو، جلال آباد.
مشال راډیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
مشال ریډیو تاسو سره د مومند ایجنسی په غلنۍ کې د دوو کتابونو په خار کې د لیوانو او په امن په لمبو کې بخنه غواړم. په خار د لیوانو کې او امن په لمبو کې د مخکتنی و دستوره کې ویل شوی دي چې باید اوس هر لیکون کې د جمالیاتو نه راوسی او د راتلونکي کل لپاره حقیقت ولیکي. تفصیل د شانواز ترکزی په دې رپورټ کې.
په محمود جنسی غلنۍ کې 13 ورځ د دوه شعري کتابونو د مخکتنی په دستوره کې وویل شو چې باید هر شاعر اوس د ولسي شاعرۍ نه راوځي او قام ته هغه حقیقتونه ور وښایي کوم چې په سرکاري او غیر سرکاري نصابونو کې پټ ساتل شوی دي. د ژوند هر هغه اړخ ورته بیان کړي چې پرې د قام ښېګړه کېږي او د بد ژوند نه د لرې کولو هڅه وکړي. دغه کتابونه چې د یو نوم په خار د لیوانو کې د رحمشیر ریحان او بل د اجملی شاه ارمانی کتاب امن په لمبو کې لیکل شوی ور باندې ډېرې مقالې وویل شوې. دغه محفل کې حیران مومن هم ناستو او مشال ریډیو ته وویل
په دې سیمو کې چې کوم د جنگونه تیر شو د دغه په ضد باندې دلته چې کومه شاعري و دغې رنگ انداز دا ټول جدا شو. اوسنی شاعر دا محسوس کړل چې دا کوم څه په دې سیمه کې وشو یا په کومه جامه وشو، په کوم نوم وشو، په کومو قباګانو کې وشو، هغه علامتونه راخلي، هغه ټکي راخلي او هغه خبره پکې کوي چې ستاسو لپاره دا روغه ده، دا غلطه ده.
شمس محمد چې صحافي او شاعر دی هم په دغه کتابونو لیکل کړي. هغه وایي چې دا د اوسنی پښتون شاعر لوی کمال دی چې کلام یې د پیغلې د حسن د تعریف نه وویس او د خښ ژوند تیرولو اړخ ته راواړاوه.
که تاسو دغه دوه چاپ شوي کتابونو ته وګورئ د هغې د دواړو د نومونو نه بریښي، امن په لمبو کې او په خار د لیوانو کې، دې کې هیڅ قسم جمالیات نشته دی، خو د هغوی د خپل احساساتو، د هغوی د فکر، د هغه د نظریې او د امن دپاره د هغه د شوق او د طلب دومره زور دی چې که دغه کتابونه یو سړی ګوري نو په ټول کتاب لوستو باندې به هغه تنګ نه شي.
سید احمد صافی وایي چې هغوی کله هم د پاکستان په کتابونو، میډیا او داسې نور د معلوماتو په ذریعو کې همیشه هغه خبرې لوستې چې د یو چا د مفاد د پاره لیکل شوی وي، حقیقت همیشه له پټ ساتل شوی.
لونګین په سینه پروت یو تو ګولی خې په ور بلکې دا شینا فضول دی، فضولیاتی زما په خیال د پښتنو خلاف یو ډیر غټ سازش دی او د دې سازش مخنیوي به هم دغه شاعران بری خپل شعرونو کې او دا په قام ته ډیر غټ غټ خدمت کوي. کار دا په کار چې کوم نقایص را روان دي او هغه په ګوته کې
نو حقیقت څه دی. دغه پښتنه مې د په خار د لیوانو کې د کتاب لیکونکي رحمشیر ریحان نه وکړه.
د شپې مې قتل کړي، سحر مې جنازې لرازي، زده
خپل کلی د مولا قصه به سو لیکم بل د حالات په حواله باندې یو شعر دی چې ترڅو چې د پښتون د کور شر نوی وتلې نړۍ به په قلار نوی هر ځای کې بشر وي.
په دې پروګرام کې د محمد او باجوړ مردان چارسدی او د پیښور نه راغلي ملمنو هم خپل کلامونه وړاندې کړل او هم په دغه چاپ شوی کتابونه تبصره وکړې. شانواز ترغزی، مشان ریډیو، محمد ایجنسی.
د پښتنو په کور کلی
خار او خوره کې
سروان دی
وایس اف امریکا جی و ریډیو
یہ جواب درکئی
وګ ورته ونیسی
هر ماخام د شپګونه د شپې تر دولسو
او هر سحر شپګونه تر سحر نهو بجو پورې
انټرنیټ
www.divaradio.com
مشال ریډیو تاسو سره اوس بلار شو د خبرونی اخیری رپورت طرف ته. اف پی خبري اژانس په دې موضوع لیکنه کړې ده چې پاکستان او ویسټ انډیز ترمنځ په کرکټ سیریز کې دواړه هیوادونه یو مکل لري چې په نړیواله کچه په غوره لوبډلو کې شامل شي. د خبره اژانس د کرکټ ټیمونو د نړیوالې درجه بندۍ په حواله کړې ده. تفصیل درته ملیحا امیر ساده وړاندې کوي.
اے ایف پی خبری ایجنس لکھی د نهی پورس د کرکټ د ٹی ٹوینٹی مقابلو پاړه خبره شوی درجه بندی خای نیوزیلند او پاکستان کولی شي چې پراتلونکو لس ورځو کې په غوره لوبډلو کې ځان ته ځای جوړ کړي. اے ایف پی لکھی که څه هم د پاکستان او نیوزیلند ترمنځ دریو میچونو سیریز د جمعې پورس په آکلند کې شروع کیږي چې دا وخت رینکینګ لپلوه پاکستان په شپږم او نیوزیلند په اووم نمبر دی، خو دواړه یو سل څوارلس نمبرې په لرلو سره یو برابر دي. د کرکټ نړیوال کونسل آی سی سی ویلي دي چې دا وخت د لومړو غوره ټیمونو ترمنځ فرق د سلورو نمبرو دی. کچېرې دواړو خواو کې یو درې واړه میچونه وګټي نو د ویسټ انډیز ځای به واخلي. اژانس لیکي د پاکستان او نیوزیلند ترمنځ په کرکټ سیریز کې محمد عامر د پنځو کالو بندیز وروسته واپس لوبه کوي. محمد عامر د سپاٹ فکسنګ په تور په جیل کې هم پاتې شوی، خو بیا د نیوزیلند کرکټ ټیم لپاره د محمد عامر واپسي پریشان کو نه ده، ځکه چې په ټی ٹوینٹی سیریز کې د سریلانکا لوبډلې خلاف د بریا له امله پر اعتماد دي. د آل راؤنډر گرانٹ ایلیټ په خبره په 2009 کال کې په ټیسټ سیریز کې ورسره محمد عامر لوبه کړې وه چې ډېر تیز بالر و. دی وایي دا به دلچسپ وي چې هغه اوس څنګه لوبه کوي. اجانس لکھی په مارچ میاشت کې په ٹی ٹوینٹی نړیوالو لوبو کې چې هند کې بکیږي زیات امکان دی چې د کرکټ ټیمونو په نړیوالې درجه بندۍ کې فرق راشي.
د باختر ستوري
اونیزه ادبی او کلتوری خبرونه.
په دې خبرونه کې درته شعرونه او کیسې لرو،
د فلم او هنر له نړۍ مو خبرو، او د ادیبانو او هنرمندانو مرکې دراورو.
د باختر ستوري هر اونۍ د خالی یا شنبه
او د اتوار یا یک شنبه په ورځو له مشال رادیو واوري.
د باختر ستوري
مشال ریډیو تاسو سره اوریدونکو استخبارونه په اخیره کې د خبرونو لنډیز طرف ته ځو. د افغانستان په اړه د اسلام آباد په پرونی غونډه کې موافقه شوې ده چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د مستقیمو خبرو د پیل لپاره باید لاره برابره شي. په دې خبرو کې چې په افغانستان او پاکستان سربیره د امریکا او چین استازو هم ګډون درلوده، دغه راز پریکړه وشوه چې د خبرو اترو بل پړاو بعد روانې جنوري میاشتې په 13مه په کابل کې کیږي. د خبر ایجنسی د باړې مرستیال پولیټیکل ایجنټ وای باړې ته ستنېدونکي کډوال دی له حکومت سره د امنیت په ساتلو کې مرسته وکړي. عارف خان دا څرګندونې پرون په پیښور کې د خبر ایجنسی د قومي مشرانو یوې جرګې ته د وینا پر مهال وکړي. د کینیډا د بهرنیو چارو وزیر وای د هیواد یو وګړي چې 15 کاله مخکې طالبانو نیولې و خوشی شوی دی. شپږشت کلن کولن ردرفورد افغانستان ته د سیلګرۍ لپاره تللی و. د ترکی چارواکی وای د استنبول په مرکز کې یوې چاودنې لږ تر لږه لس کسان وشلې دي. د استنبول گورنر دفتر وای چاودنه نن د سیلګری په سیمه سلطان احمد ولسوالۍ کې رامنځته شوه چې په نتیجه کې 15 کسان ژوبل شوي هم دي. د روس ولسمشر ولادیمیر پوتین ویلي دي چې کچرې بشار الاسد خپل هیواد پرېښودو ته اړ شو نو روس ده ته پناه ورکولی شي. پوتین دا خبره نن د یوې مرکې پر مهال وکړه. وی ویل د امریکا د ملي امنیت کارکوونکي ایډوارډ سنودین ته پناه ورکول په باوري توګه ګران کار و، خو د هغه په پرتله اسد ته پناه ورکول اسانه خبره ده.
او د کویت یو عدالت نن دو کسانو ته د پانسه سزا اورولې ده. چیران او د لبنان حزب الله شیا ډلې ته په جاسوسۍ تورن وو. دا دواړه کسان په خلیج کې د بریدونو پلانولو په جرم کې ککړ وو. له سزا شوو څخه یو ایرانی دی چې په نه موجودیت کې سزا ورته اورېدل شوي، او بل چې د کویت وګړي دی په عدالت کې حاضر وو. اوریدونکو، هم دې سره زمونږ نننۍ خبرونه ختم شوې. تاسو په دې موجونو د ماښام د شپږ بجو نه د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو خبرونه هم اوریدل شي. سبا به بیا په 9 بجو د پیښور په وخت ستاسو لپاره حاضرېږو. او هم دې سره زه نیسا اجمل او د خبرونو ویاند احمد شاه اعظمي، تکنیکی همکار اکرام مسکینیار سره د ټولو همکارانو ستاسو نه اجازه غواړو. خوشاله اوسئ. د الله پامان.